هم فروخ صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. یوې بلې او ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د روانې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو د راپورونو په لنډه برخه کې به واوري چې افغان او امریکایي چارواکو د افغانستان او امریکا د امنیتي دفاعي تړون د لکتر لګې یوې مهمې مادې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف خبره تایید کړي. د راپور وروسته وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې حمیده عثمان چمتو کړي.
ولسمشر حامد کرزی د پکتیکا ولایت پرونی چاودنه چې وطنکی ماشومان پکې وژل شول په سختو ټکو غندلې ده. ټاکل شوې ده چې نن د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو وروستۍ لست اعلان شي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د دفاع وزیر وایي په ترکیه کې به ځای پر ځای شوی د میزایلو ضد پیټریات سیستم د یوه بل کال لپاره هم پر ځای پاتې وي. پورا خبرونه واوري. ولسمشر احمد کرزی د پکتیکا ولایت پرونی چاودنه چې وطنکی ماشومان پکې وژل شول په سختو ټکو غندل ده. د پکتیکا د والی وایان ویلي چاودنه د خیرکوټ ولسوالۍ په ملیزو سیمه کې د یو ښخ شوي ماین په نتیجه کې شوې ده. د مخلص افغان په وینا په پیښه کې وو ماشومان مړه او درې نور ژوبل دي او ټول د ملیزو سیمه د یوې کورنۍ دي. په دې وروستۍ اونۍ کې د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي چې اکثره ماشومان او ښځې دي وژل شوي دي. هاخوا د واستوالو طالبانو وایان ذبیع الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي ایمیل کې په دې پیښه کې د طالبانو لاس لرل رد کړي دي. ټاکل شوې ده چې نن د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو وروستۍ لست اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د ولسمشرۍ د کاندیدانو په نهایي لست کې کوم بدلون نه دی راغلی. دغه مقام ویلي د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان چې تحصیلي اسناد بشپړ نه وه له وروستۍ لست څخه ویستل شوي دي. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي نن به د دې جرګې ټول ګډونوال کابل ته ورسیږي. د دې کمیسیون وایان عبدالخالق پشهي تیره ورځ ویل تر پنجشنبې به د دوی لخوا ټول چمتووالی بشپړ شي. ټاکل شوې ده چې په دې مشورتي لویه جرګه کې د افغانستان د مختلفو سیمو شاوخوا 2500 استازي د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې او سلا مشورې وکړي. اخوا افغان امنیتي ارګانونه ډاډ ورکوي چې د مشورتي لویې جرګې لپاره یې هر اړخیز او کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 1200 وسلوال طالبان مړه، ژوبل او نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دوشنبې په ورځ په وړاندې شوي دې راپور کې دا هم راغلي چې تر څو پورې د وسلوالو غیر قانوني تمویل روان وي ښایي د هغوی وسلوال فعالیتونه هم دغه شان دوام وکړي. په دې راپور کې د افغان ځواکونو فعالیت ستایل شوی، خو په عین حال کې د مرګ ژوبلې د زیاتوالي خبره شوې ده. ملګري ملتونه وایي د طالبانو اساسي مالي سرچینه مخدره مواد دي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2012 میلادي کال کې طالبانو ته د مخدره موادو له لارې 1.55 میلیون ډالر عاید په لاس ورغلی دی. او دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر وایي په ترکیه کې به ځای پر ځای شوی د میزایلو ضد پیټریات سیستم د یوه بل کال لپاره هم پر ځای پاتې وي. چکهګل دا خبره د دوشنبې په ورځ په دفاع وزارت پنټاګون کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. وروسته لاغې چې له سوریې سره د ترکیې اړیکې کړکېچنې شوي، امریکا د ناټو تر قوماندې لاندې د پیټریات میزایلو ضد سیستم په ترکیه کې ځای پر ځای کړ. د پنټاګون یو وایان کارلو ګویل دا ګام د ترکیې په غوښتنه اخیستل شوی دی. ایران وایي په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې د یو مدافعي وکیل د وژنې په تور درې کسان نیولي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو غړي رمضان شریف د دوشنبې په ورځ ویل دا درې مشکوک کسان په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. نوموړي پرته له دې چې نومې واخلي دا درې واړه نیول شوي کسان د یوې مجرمې ډلې غړي وبلل. نامعلومو وسلوالو د روانې نومبر میاشت په شپږمه نیټه د سیستان بلوچستان ولایت په زابل سیمه کې مدافع وکیل موسی نوري او د هغه موټر چلوونکی په ډزو وژل. د ایران د نورو ولایتونو په مقایسه د دغه سیمه اکثره اوسیدونکي سنی مذهبه دي. متحده ایالات پلان لري چې په لیبیا کې دا امنیتی وضعیت د خوالی په هدف د دې هواد ل 5 نیولې تر 8000 پورې سرتیری وروزی. د پنټاګون وایان سټیو وارن 13 ورځې ویل دا سرتیری د لیبیا د صدر اعظم په غوښتنه روزل کیږي او د روزنه دا پروسه به د ناټو تړون په غړي هیواد بلغاریا کې تر سره کیږي. د نوموړي په وینا په دې اړه چې په دقیقه توګه څومره لیبیایي سرتیری به روزل کیږي او دا پروسه به کله پیلیږي خبرې اترې روانې دي. د روانې اونۍ په سر کې د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو د قوماندې مشر امیر البحر ویلیام مکراوین وویل د لیبیا د تروریزم ضد ځانګړي ځواک د روزلو لپاره هم پر پلان غور کیږي. د جرمنی صدر اعظم وایي دا لا نه ده روښانه چې آیا اوکراین غواړي په هغې کټګورۍ کې وي چې له اروپایي ټولنې سره د مهمې او اساسي سوداګریزې موافقې لپاره لازمه ده. اروپایي ټولنې له اوکراین سره د دغې مهمې موافقې لپاره په دغه هیواد کې د ډیموکراتیکو اصلاحات راوستل د اساسي شرط په توګه یاد کړی دی. اروپایي ټولنه دغه راز له اوکراین غواړي چې د دې هیواد پخوانی زنداني صدر اعظم یولیا توماشینکو هم خوشی کړي. د جرمني پارلمان ته په وینا پرون د دې هیواد صدر اعظم میرمن مرکل وویل که چېرته اوکراین اروپایي ټولنې شرطونه پر ځای کړي نو دا ټولنه به د روسیې له اقتصادي فشار څخه د اوکراین په وتلو کې له کیف سره همکاري وکړي. او وروسته خبر ده چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا د دوشنبه په ورځ د مریخ د پلټلو په لړ کې یو فضایي بیړۍ د دغه سیارې په لور واستوله.
3 2 1 main engine start, ignition and lift off of the Atlas V with Maven, looking for clues about the evolution of Mars.
د ماوین په نوم دغه فضایي بیړۍ به په لسو میاشتو کې مریخ ته ورسیږي. ماوین به د مریخ د پاسیني غلاف یا پوخ په اړه د پلټنو په هدف د یو کال لپاره له دې سری رنګ سیارې سره څخه دوره ووهي. ساینس پوهان غواړي معلومه کړي چې څرنګه میلیاردونه کاله پخوا دغه ګرمه او رطوبت لرونکې سیاره په یوې وچې او سړې سیارې بدله او ولې غلاف نری شوی دی. ساینس پوهان په دې باور دي چې د مریخ له غلاف څخه زیاته برخه ګاز د شمسي نظام د فعالیتونو له امله فضا ته انتقال شوی دی. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مهم یادونه وکړه د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو لمړی پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. د افغانستان جمهوریت ریاست د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون د یوې مهمې مادې په اړه د دواړو هیوادو ترمنځ د اختلاف خبره تایید کړي. د ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیضی ازادۍ رادیو ته ویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د دې تړون په ځینو برخو کې اختلاف پر ځای پاتې دی او د حل لپاره د دواړو اړخونو ترمنځ جدي خبرې روانې دي. رضوان مراد د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون دی وي ماده پر سر لا هم د اختلافات پر ځای پاتې دي. دا ولسمشر کرزی وان ایمل فیضی 13 ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کورونو تلاشی او د امریکایي ځواکونو د عملیاتو څرنګوالی هغه مسئله دي چې لا هم پر افغانستان او متحده ایالات موافقه ته نه دي رسیدلي. خو نوموړي ویل چې د دې اختلافاتو د حل لپاره دوړه خواوي خبرو اترو ته دوام ورکوي. له دې وړاندې امریکایي ځواکونو ته له 2014 کال وروسته د افغانستان د محکمو پر وړاندې د قضایي مسؤلیت د ورکولو موضوع د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون یوازینی لانجمنه مسأله بلل کېده. د دوشنبه پر ورځ په ځینو ریپورټونو کې داسې هم راغلل چې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون له مادو څخه یو رد کړی ده. ټاکل شوی د چراتون کې پنځ شنبه له امریکا سره د امنیتي تړون پړه په کابل کې مشورتي لویه جرګه هم جوړه شي. بلور ته بیا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو لوړ رتبه امریکایي مقام په حواله رپورټ ورکړی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی موافقې په برخه کې داسې جدي اختلافات نشته چې د دې تړون د لاسلیک کېدو مخه ونیسي. خو په امریکا کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عمر سمد د امنیتی تړون په برخه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ اختلافات جدي ګڼي.
اگر مو امی دو اختلاف لري چې د غوري صحبت شته مد نظر وګورم هر دو جدي دي.
دا وای کمنګ د غدواړو برخو کې اختلافات ته وګورو نو دواړه جدي مسالې دي. دانش کېدلای چې وایو د قضایي مسؤلیت په برخه کې دي اختلافات پاتې وي او تړون دراسلیک شي. دا هغه موضوع ده چې لوی جرګه باید پرې بحث وکړي. یو لورې باید دبل لورې قناعت ترلاسه کړي. هیله مندم چې لو ډیپلوماټیک نوښت څخه کار واخستل شي او باید زر تر زر ورته د حل یو لار چې ممکنه هم ده پیدا شي. متحده ایالات ویلي کله افغانستان سره امنیتی تړون لاسلیک نشي نو کېدای شي چې د 2014 کال تر پایه خپل ټول سرتیری له افغانستان څخه وباسي.
په همدې حال کې د امریکا د کانګرس سرچینې وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون له مسودې سره سم له 2014 کال وروسته د امریکایي سرتیرو او قراردادیانو په برخه کې قضایی صلاحیت امریکا د ځان لپاره خوندي ساتلی. امریکایي چارواکي وایي د تړون په مسوده کې د افغان ولسمشر حامد کرزي دا غوښتنه په پام کې نیول شوې چې غواړي د افغانانو پر کورونو د شپې لانجمن عملیات ختم شي، او په څرګنده پکې ویل شوي چې امریکایي سرتیرو ته به نور نو اجازه ورنکړل شي چې د افغانانو کورونو ته ننوځي. د چارواکو په وینا د تړون په مسوده کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمیر نه دی ښودل شوی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکي ګوند جګپوړي غړي باب کورکر ویلي چې د وړاندې شوې طرحې له مخې دی د مالیې له مافیت څخه ډېر خوشحاله دی، خو دا سناتور زیاتوي چې لا هم د دې تړون د یوې یا دوو مادو په برخه کې چې د امریکا لپاره ډېرې مهمې دي اختلاف پر ځای پاتې دی. پرون مازدیګر د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ د ملیزو په سیمه کې د ماین د چاودنې له کبله د یوې کورنۍ اووه تنه ماشومان مړه او درې نور ټپیان شول. وژل شوي ماشومان د اقرا په نوم د لومړني ښوونځي زده کوونکي وو چې د لوبو پر مهال پرې د سړک د غاړې ماین چاودلی. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل لري.
د پکتیکا د وری ویان مخلص افغان آزادۍ راډیو ته وویل چې د خیرکوټ ولسوالۍ د ملیزو او شنې څا ترمنځ په لویه لار کې د وسلوالو مخالفینو له لوري یو کړی ماین ښخ شوی و چې په یادو ماشومانو د لوبو پر مهال وچاودید او له امله یاد مرژوبله رامنځته شوه. د ماین چاودنې له امله د عبدالحمید په نوم د یو کس د کورنۍ اووه تنه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
نږدې درې بجې د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ د ملیزو په سیمه کې د واټ تر غاړې ماین چاودنې له امله د یوې کورنۍ اووه تنه تنکي ماشومان شهیدان شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د سولې او ثبات دښمنانو یو ځل بیا زموږ د پکتیکا ولسونه ودرول او د ملیزو سیمې اوسیدونکي د غم په ټغر کېنول. د پیښې په سیمه کې زموږ امنیتي ادارو خپلې پلټنې پیل کړي او د دوی هڅه دا ده تر څو د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
د پیښې دوه تنو عیني شاهد دانو ویل چې چاودنه د افغان سرتیرو یوې پخوانۍ امنیتي پوستې ته نږدې شوې ده.
پوسته تللی وو، بیا په پوسته کې پاتې څه پاتې وو. د مخال دی طالبان راغلي وو، ته ور شوله پوستې ته، خو بیا د ماشومان ورغلي لګنځه کې ګونې ګونې راخیستې او په ګونې کې نو تېر مخال دغسې مواد انفجار یې وکړو. بس
داسې د هر چا له خوا مو یې غند و ناروا ظالم دی. الله تعالی ورکې مو دې د خدای پاک د خیر من ملک را جوړ کړي. دا خونځي د خدای پاک له موږ چلرې کې ټول مسلمان
بلخوا د ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر حامد کرزي یاده پیښه په سختو ټکو کې غندلی او ویلي دي چې د بیګناه ماشومانو وژنه نه بخونکی جنایت دی او په هیڅ دین او آیین کې توجیه نه لري. پکتیکا والی محب الله سمیم هم د وی خبر پاڼې د خبرېدو لارې د یادې پیښې غندنه کړي او سملاسي د ولایت د مرستیال په مشرۍ یو ګډ پلاوي ته دنده سپارلي تر څو د زیانمنې شوې کورنۍ سره د عاجلو مرستو په موخه د پیښې سیمې ته سفر وکړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
د پلیټیکو خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مقاله خپره کړې ده. جان کیری لیکلي، افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پارلمان د غړي په توګه په خپلو سفرونو کې د بیلابیلو خلکو سره جګړه چې د دې هیواد د امن او پرمختګ لپاره یې فداکاري کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي، افغانستان ته د خپل لومړي رسمي سفر په ترڅ کې د وی افغان مرمنې لیدو د دغه هیواد د راتلونکي په اړه خوشبيني ورته پیدا کړه. جان کیری د رویا محبوب پونم د وی افغان مرمنې سره د لیدو په اړه لیکلی وای، دا د هغو شوتو څخه ده چې د افغانستان بدلول غواړي. رویا محبوب په هرات ښار کې د انټرنیټي خدماتو او روزنې یو مرکز لري. په دې مرکز کې 15,000 شزې زده کړه کوي. جان کیری په دې مقاله کې لیکلی چې رویا محبوب هغه ښه مثال دی چې تر اوسه یې په اړه ډېری خبرې نه دي سوي. په افغانستان کې د شوتو لپاره د امکاناتو پراختیا به د سولې، اقتصاد، پرمختګ او ثبات لار خلاصه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي، د افغانستان پر شوتو سرمایه گذاري په دې هیواد کې د لسکلونو پرمختګونو د خوندي کولو لپاره تر ټولو مطمئنه لار ده. واشنگتن پوسټ په خپل وروستۍ ګڼه کې بیا د افغانستان د نننه د پرمختللو صحي خدماتو د کموالي او د امریکا د وستر پوځي روغتون د تړل کېدو په اړه مقاله لري. خبرونه لیکي، هغه روغتون چې یو وخت د صحي خدماتو د برابرولو لپاره ښه مثال وو، تر راتلونکي میاشتې پورې تړل کېږي. یو میاشت وروسته به دلته نه ډاکټر وي او نه هم دوا. واشنگتن پوسټ لیکي، دا پروژه په 2000 میلادي کال کې د پینټاګون په مرسته پیل شوې وه، خو اوس د دې لپاره تړل کېږي چې د افغانستان حکومت یې د ملاتړ او پرمختګ توان نلري ورسپانه د یو افغان په حواله چې 13 میاشت نه جوړ سوی او دغه روختون ته تللی وو لیکي هغه بدلته هم د فوټبال میدان جوړ کړی. واشنگتن پوسټ وای د امریکا یو ډیره اوږده جګړه د پای ته رسیدو په حال کې ده. سلهاو خیریه پروژې په داسې وخت کې د افغان حکومت وزارتونو ته سپارل کیږي چې ځینې وزارتخانې د بهرنیانو لخوا د پیل شویو پروژو د عملي کولو سره ډیر علاقمندي نه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د امریکا د دفاع د وزارت په ملاتړ دغه کلینیک په افغانستان کې د عاجلو صحي خدماتو یوازنی مرکز و چې عصري وسایل یې درلودل. دلته به هر میاشت 5000 کسان تداوي کېدل.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې په یو کوریایي نکل سربیره د ارواشاد نصر الله حافظ په قلم د جبران خلیل جبران د یو مشهور داستان د منظومې ژباړې خلاصه هم اوري.
دغه اثر چې مات وزرونه یې نوم دی، کله چې ما ولوسته نو ډیر ژور اثر او اغیزه را باندې وکړه. او په همغه لومړي سر کې مې دا د ځان سره وپتېلله چې زه به په نظم ترجمه کوم.
د شاه سود یو نوی نظم او د امان الله ژوندي 15 نظمونه زموږ د خبرونې نور مطالب دي. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
افغانستان پیاوړی شاعر نصر الله حافظ په کابل کې وفات او د ننګرهار په چپرهار کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد حافظ چې په 1911 لمریز کال کې د ننګرهار د حافظانو په کلي کې دنیا ته راغلی و، شاوخوا 16 کاله د افغانستان د ادبیاتو خدمت وکړ او د شعر څو کتابونه یې خپاره شول چې اکثرو یې په خپل وخت کې جایزې هم وګټلې. نصر الله حافظ شاوخوا نیمه پیړۍ په راډیو افغانستان کې په کار بوخت و او د ادبي خپرونو په جوړولو او وړاندې کولو کې لویه برخه ولرله. ارواښاد نصر الله حافظ له ازادۍ راډیو سره هم څو کاله همکار و او په کابل کې د ازادۍ راډیو تعلیمي څانګې د هغوی له علمي، ادبي او فرهنګي تجربو څخه د تعلیمي، هنري او فرهنګي خپرونو په برابرولو کې استفاده کړې ده. د مالی وزارت هغه 350 قلمه لرغونی آثار اطلاعات او کلتور وزارت ته وسپارل چې د کابل په هوایی ډګر کې نیولی و. د محور ورځپاڼې له ریپورت سره سم د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال ویلی دی چې دغه آثار په تیر یو نیم کال کې د کابل په هوایی ډګر کې د ګمرک مامورینو له قاچاقبرو څخه ترلاسه کړي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلینو په قول د مالی وزارت لخوا په دغو سپارل شویو آثارو کې د قرآن کریم قلمي نسخې، پخوانی لوښي او سکې شامل دي چې له بېلابېلو تاریخي دورو سره تعلق لري. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي مرستیال سید مصدق خلیلی وایي چې د مختلفو هیوادونو په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو کلتوري ارغل په افغانستان کې په هنر باندې تاثیر کړی دی او دغه اغیزې په ځینو برخو کې منفي وي. مصدق خلیلی باختر آژانس ته ویلي دي چې اطلاعات او کلتور وزارت له ستونزو سره سره د سیمینارونو د جوړولو، د شخصیتونو د لمانځلو، د هنري او کلتوري ورځو په مناسبت د غونډو د رابللو او داسې نورو فعالیتونو له لارې د هېواد د کلتور او هنر د ودې لپاره ډیر کار کړی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي موین وویل چې د لا ډېرو هڅو په مټ ممکنه ده چې د پردیو د کلتور منفي اغیزې کمې او افغاني کلتور پیاوړی کړو.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، د افغانستان د معاصرو ادبیاتو یو روشان ستوری استاد نصر الله حافظ تیره اونۍ د 20 کلونو په عمر وفات شو. په لومړي ځل د ارواښاد حافظ شعر یو 16 کاله پخوا په انیس ورځپاڼه کې چاپ شوی و. په تیرو یو 16 کلونو کې د تر 50 عنوانه زیات کتابونه ولیکل، وژباړل او تدوین کړل چې یوه برخه یې چاپ شوې دي. د ارواښاد حافظ په ژباړو کې د مات وزرونه په نوم د جبران خلیل جبران د یو ښکلي رومانتیک داستان منظومه ترجمه هم شامله ده چې د هغه په یاد دلته خلاصه اوري. ارواښاد حافظ 9 کاله پخوا د 1303 کال په جدي کې د خپلې دې منظومي ترجمه په باره کې آزادي راډیو ته ویلي وو.
د جبران خلیل جبران دغه اثر چې مات وزرونه یې نوم دی، کله چې ما ولوسته نو ډیر ژور اثر او اغیزه را باندې وکړه. او په همغه لومړي سر کې مې دا د ځان سره وپتېلله چې زه به په نظم ترجمه کوم، ځکه چې زموږ په کلو او بانډو کې خلک د کیسه خانی کیسې په ډېره مینه لولي، او زه به دغه ادبي خدمت د خپلو خلکو لپاره وکم چې په نوي انداز کې به یې مثنوي کوم. دغه کیسه په اصل کې مفتاح الدین صافی له انګریزي متن څخه ترجمه کړې وه. کیسه مې ډېره خوښه شوه او په 1309 کال کې مې د دغې کیسې په ژباړلو پیل وکړ، او له یوې هفتې نه مې په لږ وخت کې کیسه ترجمه کړه.
د مات وزرونه داستان په خپله د مین لخوا بیانې شي. مین وایي چې په 13 کلنۍ کې مې په سلمانوم نجلۍ باندې زړه بایلود، او دغه مینه مې هېڅکله هېره نه کړه. د ده په قول لومړنۍ مینه له هیچا نه هیریږي، په خوږ یادې د رنځور زړګی رغیږي. د هر چا ژوند کې ضرور یوه سلما شته، دې تیارو کې خامخا څرک د رڼا شته. سلما ځواني مرګیږي کله چې د داستان راوي له سلما سره د خپلې مینې کیسه را اوروي. د هغې په مړینه ډېرې مودې اوښتې وي. دی وایي درې څیزونه د هغې راته یادګار دي، دغه نقش راته پاتې د نګار دي. یو مې زړه دی، یو یې قبر دی عالمه، چې له ژونده مې پرې نه ده لا تمه. بل د صبر یوه ونه پرې ولاړه، د سلما ښکلا په کومه لاره لاړه. وروسته بیا راوي د خپل ژوند کیسه کوي. وایي چې زه لا ماشوم وم چې پلار مې وفات شو او مور مې د ناروغۍ په بستر پرېوته. زه چې زلمی هم شوم ګوشهګیر وم، زړه مې مات و. یوه ورځ مې د یوه دوست کره یو بوډا ولید. بوډا چې افندي نومېده زما د پلار کلک انډیوال راوخوت. افندي بلنه راکړه چې همیشه یې کور ته ورشم، حال یې واخلم. کله چې افندي پاڅېد لاړ، دوست مې راته وویل افندي ډېر شتمن دی، نور اولاد یې نشته، یوازې یوه پیغله لور لري چې خورا ښکلې ده. د دې سیمې د کلیسا مشر غواړي د افندي لور خپل وراره ته وکړي، خو د هغې د ښکلا او شخوی په خاطر نه، بلکې صرف په دې خاطر چې د افندي جایداد به ورته پاته شي. افندي په زړه پاک سړی دی، خو کلک سړی نه دی، اراده یې مضبوطه نه ده، هسې نه دا لور ورکړي. د کلیسا مشر خو ډېر زورور دی، او د دې سیمې ساده خلکو ته هسې هم بزرګ ښکاري. د کیسې راوي له وادې سره سم د پسرلي په یوه ښکلې ورځ د افندي کره ځي. د افندي کور له ونو ګلونو ډک دی. هغه ورته ډېر خوشاله کیږي او خپل لور سلما هم ورمعرفي کوي. دی په سلما زړه بایلي او احساس کوي چې هغې هم پرې زړه بایللی دی. وروسته بیا تیریدل لکه د باد غوندې کلونه، څوک خوشحاله چا ترې وکرل غمونه. تلم راتلم د افندي کره همیش، ځکه نه و زما خوار څوک خپلو خیش. له سلما سره مې مینه زیاتېدله، هغه هم په دغه چاره پوهېدله. نامعلوم غوندې احساس ور لنډولم او د مینې پر رموز یې پوهولم. دومره ښکلې بې مثاله وه ښاغلې، په نړۍ کې چرته چا نه و لیدلې. لشکولا سر هوشیار و ملگرو، ده عشق چاره که بیدار و ملگرو. خو یو ستره غم تل په زړګي بارو، چې سلما سره تر عمر پوری یارو. یو ورځ افندی بلنه ورکوي چې د ماښام ډوډۍ ته ورشي. له ډوډۍ وروسته دروازه ټکیږي. د کلیسا مشر په افندی پسې سړی راستولی وي. افندی خوابدی او پریشانه وروځي. دغه وخت ما سلما و تکتل او سلما ما تا په دې وخت کې بکتلو مونږه چا تا د سلما سترګو کې پټو زر رازونه لرازونو سرملو زر غمونه ما ته و به ځا چې و وزو د باندې د سپوشمې وړانګې دي څومره ښکلې تان دي یوې ونې لاندې کېنو په قراره د سپوشمې لنندارې شو برخورداره دوی حویلۍ ته وځي هلته ویده شوی په خواږه خوب طبیعت و نه پوهېږم دې کې کوم یو مصلحت و سپوږمۍ ورو ورو شوه له غره نه را اوچته لکه ناوې له ډولۍ نه شیره ښکته د سپوږمۍ رڼا له مخه د سلما جوړه کړله یوه بله تماشا سپینه غاړه ورسره سپین مړوندونه و په باغ کې شاوخوا ته سره ګلونه دغه وخت کې سلما داسې برېښېدله لکه شمه په فانوس کې بلېدله د هغې چې څنګه ما وته نظر شو نو په خوله باندې دا ویل شکر شو ولې چوپې څه سبب دی نه غږیږې دا ساعت هم غنیمت دی که پوهېږې ما ځواب ورکړ چې ښکلې نازنینې لکه څنګه چې ښکلا د ګلو وینې ته د ګل د خاموشي په راز آګاهې هم زما له چوپ زړګي سره آشنا یې ما چې دا خبرې وکړې نو سلما هم راته وکړله په دارنګه وینا هم زه اوس پوه شوم چې زموږ زړونو کې شته څه زموږ مینه د په مینو کې شایسته څه اوس په هغه څه پوهېږم ګرانه یاره چې ړومبی ورڅخه نه وم خبرداره او له څه خبرو وروسته بیا هغې لاس زما د سر د پاسه کېښود تر څه وخته یې ویشتو کې زما پرېښود سپینې ګوتې یې له نازه کړې پرې تیرې چې ژوندی یم شیله ما به کله هېرې په دې منځ کې افندی راستنیږي او وایي چې سلما یې د کلیسا د مشر وراره ته ورکړه نور نو د دواړو مینانو ژوند ترخیږي خو بیا هم سره ویني یوه ورځ سلما ورته وایي چې زه خو د خپل نصیب اسیره یم ته لاړ څه بل واده وکړه سلما د خپلې ناکامې مینې په اړه داسې ورته وایي موږ د مینې ډیوه بله کړه په زړو کې لکه څوک چې ډیوه بله کاندي شپو کې خو د مینې میوه موږ نه ده خوړلې له دې باغه شړل کېږو موږ ولې هغه څه ښکلې شیبې او ښه ساعت و چې زرغون پکې زموږ محبت و سلما چې خپلې آیندې ته ورخطا ده خپل مین ته دا هم وایي چې بیړۍ د محبت مو طوفاني شي دغه وخت کې بده چاره ځانځاني شي شکشتۍ به ماته ماته دړې وړې د توپان مستې څپې به شي رالوړې زه به شم په یوه دړه ته په بله دغه وخت کې درنه هېره نشم کله دوی د سپوږمۍ رڼا ته له اوږده مجلسه وروسته غلي کېږي د دوی د چوپتیا منظره داسې انځور شوې ده نیمه شپه به سپوږمۍ ورو ورو راختله هغه هم زموږ په مینه ژړېدله ټول وطن راته غم غم و هر خوا کې چې لیدمو د سپوږمۍ تتې رڼا کې سلما د کلیسا د مشر وراره منصور ته واده شوه د کلیسا مشر پټ غل و خو وراره یې په ښکاره غلا کوله کشیش ریاکار و او منصور جنایتکار افندی د لور له واده څه وخت وروسته ناجوړ شو او ومړ د افندی جایداد منصور ته پاته شو له واده وروسته سلما او د داستان راوی په میاشت کې یو ځل په ټاکلې ورځ په یوه زړه متروکه کلیسا کې چې د ونو په منځ کې ولاړه وه له یو بل سره په پټه کتل خو په دې منځ کې یوه ورځ سلما وارخطا راغله خپل مین ته یې وویل چې خو سر ته مې شکر لیدلی دی هسې نه مړې دي کې دغه وخت د سلما د ژړا انځور داسې ایستل شوی دی تړ مې اوښکې راتلې په باړخوګانو لکه پروت چې بې شبنم په سرو ګلانو سلما ورته وایي، زه په سیند کې ډوبه شوی یم، لاهو یم، د ښکاري په دام کې ښکیله یم، آهو یم، چې ته ښکیل نشې د هغه په خپور دام، دی لازم تا ته په هر قدم کې پام. او په دې ډول د دوی لیدل کتل بندې شي. د سلما د واده په پنځم کال خدای پاک هغې ته یو زوی ورکوي، خو ماشوم صرف څو ساعته ژوندی و. د ماشوم د ژوند لنډوالی داسې انځور شوی دی لکه څنګه چې څپه د سمندر مرغلره کاندې غاړې ته بهر، سمندر ته دا څپه په ستنېدو کې یوسي دغه مرغلره په څپو کې، د اوبو تل ته یې بیرته کاندې ښکته، بیا یې کله معلومیږي چا ته پته. سلما هم د ماشوم له مړینې څه شېبه وروسته له فاني دنیا رخصت اخلي. په هدیره کې ډیر خلک راټول دي، هر څوک د سلما د مرګ په باره کې شغیږي. د داستان راوی هم هلته ولاړ دی. دی وایي، زه د خلکو نه ګوښه کې چیرته غلی وم، ولاړ خپه خواشینی خوا څپلی، تا به ویل چې له سلما سره ما کله هیڅ د مینې خبر نه ده کړې خپله، خلک رو رو خپرېدل له هدیرې نه، زما زړه کله کېده له دې سپیرې نه. او لږ وروسته چې وروستی سړی هم هدیره پرېږدي، نو دی د سلما په قبر پرېوتم بې هوشه، ډېر مې وژړل د زړه له سخته جوشه، ډېر کلونه له هغه وخته تېرېږي، زه مدام دلته راځم نه مې هېرېږي، د سلما په قبر تل مدام ژړېږم، لا تر اوسه یې د عشق په اور سوځېږم. زموږ همکار باز محمد عابد ستاسو لپاره د شاه سعود یو نوی غزل ثبت کړی دی چې اوس به یې واورئ.
د غزل یو څو شعرونه دي: غږ د خزان شي ما ته ته یادېږي، ګل پریشان شي ما ته ته یادېږي،
ډېر ښه،
پخوا بتن درته ورغاړه وتم، اوس چې باران شي ما ته ته یادېږي،
ډېر اله، ډېر ښه،
په شاګردانو تخته نه پاکوم، په شاگردانو تخته نه پاکوم، ټکی چې وران شي ما ته ته یادېږي،
ډېر اله،
لاس ترې له درده ډک راوګرځوم، ازغې مې ځان شي ما ته ته یادېږي، چې مې د کلي نه ځي ژاړم پسې،
چې مې د کلي نه ځي،
چې مې د کلي نه ځي ژاړم پسې، څوک چې روان شي ما ته ته یادېږي،
واه ډېر اله، ډېر اله،
چې د سیندونو پسینه سعودا، چې د سیندونو په سینه سعودا، بندونه وران شي ما ته ته یادېږي،
ډېر اله، ډېره مننه سعود صاحب،
مننه، کور مو ودان.
وژما رشیدی دا ځل د کوریا د خلکو یو نکل ولی چې د ژوند یو لوی درس پکې نغښتی دی. دغه نکل د پړانګ برید نومیږي.
د پړانګ برید د کوریا د خلکو یو ولسی کیسه. په تیرو زمانو کې د یون اوک په نوم یو ښځه اوسېدله. دا د میړه له لاسه بیخي پکو شوه. میړه چې به یې له کوره جګړې ته روانېده، ډېر به نرم او مهربان انسان و، خو چې له جګړې به راستون شو، په تندي باندې به یې هغه د چا خبره اتاتیا لیکلې وه، تریو ترینګلی او قهرجن به و، په ماسې خبره به یې اور اخیست، بس پلمه به یې غوښته. یون اوک ته له میړه سره ګذاره کول ډېر سخته ښکاره شول، نور نو د میړه په لیدو له ویرې ریږد اخیسته. د یون او کلیوال چې به ناروغ شول یا به بل مشکل ورپېښ شو، اکثره وخت حکیم ته ورتلل. یون اوک هیڅ وخت حکیم ته نه وه ورغلی. دی په دې خبره فخر کاوه چې خپل مشکلات په خپله حل کوي او حکیم ته د تلو ضرورت نه ویني. خو دا ځل یې د خپل مشکل د اواري هیڅ حل لاره ونه مونده او حکیم ته روانه شوه. حکیم ورته وویل، سپاهیان چې د جګړې له میدانه راستنېږي ستومانه او معمولا تریو ترینګلي وي، دا راته ووایه چې زه څه وکړم. دی وویل، یو دم دوا تعویز مقصد یو شیرک را چه میرمی دواده ده لمره یو کلونو غندی سمچلن را سر وکری. حکیم ورته وویل ده یو چاپ غوک دردوی، ده بل لاس ماتوی، ده ناروغی دی، زه ده ناروغانو علاج کوم، خو گمان کوم ته ناروغ نه ای. ده وویل زه لمیره ویریگم، به حد ویریگم، همده میلوی ناروغی ده. حکیم وویل دری ورزی وقت را کرا چه علاج دی ومومم. یون اوک دری ورزی وروسته ورخله او حکیم ورته وویل علاج دی می وموند. یو ماجونشتا چه ده هغه پا برکت بستا میره بیرتا ده پخوا غوندی خسره شی او ستاویری بختمی شی. مگر ده ماجون تا باید ده جوندی پرانگ یو بریت ورگرد شی. تبا ده جوندی پرانگ یو بریت را پیدا کوی. یون اوک وویل ده خونه ممکنه ده. حکیم وویل ما دیر فکر وکر بس همده یو علاج لری. یون اوک په هغه شپه په بستر کې لټ پلټ اوخته او په دې باره کې فکر کاوه چې د ژوندۍ پړنګ برید بل کومه کوي. سپېده چاود مهال و چې له کټه را پاڅېده. یوه کاسه وریجې را واخیستې، یو څه غوښې ورباندې کېښوده، غلې له کوره ووته. د غره په ډډه کې د یوه غار خواته چې خلکو ویل یو پړنګ پکې اوسي ورتاو شوه، رېږد اخیستې وه. زړه یې په ټټر کې نه ځایېده، لکه پښې چې خپلې نه وي. کېناسته، په خاپوړو روانه شوه. جامې له ویرې یو بل پورې نښتې وې او غار ته نږدې په وښو باندې ډکه کاسه په کراره کېښوده او بیا چې څومره ممکنه وه هغومره غلې او چټکه راستنه شوه. په سبا سهار یې سپېده چاود مهال د وریژو یو بله ډکه کاسه چې په سر یې غوښه ایښې وه راواخیسته. د غار په لور وخوځېده. دې ولیدل چې پرونۍ کاسه تشه ده. تشه یې راوچته کړه او په ځای یې ډکه کاسه کېښوده. قرار قرار بیل دی چې د پخو اوازی ووری دلشی او د ژویو پامور ووری راسته نشوه. میاشتی تیر شوی او د هر سهار دکی کسی یوری تشی روری. خود خدای فضلو پرانگی و نلید. البته د پخو لخاپونو پوهیده چی دک کسا پرانگ تشوی. بلاخره یو زلده سی وشول چی کلی کسا کی خوده د پرانگ سری ولید چی لغاره راه کرشو. دیسترگی کتوا چولی. کاسه د تشه حقې په ځای باندې قراره کې خوده. څوونه ورسته پام شول چې پړنګ د هغې له راتلو سره سم لغاره راوځي او دې که څه هم د هغه برید په کار و خو د خدای رحم و کرم و هغه مخکې نه راته. یوه بله میاشت تېره شوه. نور به نو چې دا راتله پړنګ به د تشې کاسې څنګ ته ولاړ و. چې دې به ډکه کاسه د تشې هغې په ځای کې خودله د پړنګ د بدن په بوی به یې سپېږمې ډکې شوې. یون اوک چې به د پړنګ د ماشومانو غوندې شوخ کته سترګو ته ودرول په زړه کې به ورتېر شول چې که څوک ورسره وپیژني بیا دومره بد ځناور نه دی. بل ځل چې راغله پړنګ ته یې ځغلنده نظر وکړ او ورپامې شول چې له یوې ورځې تر بلې پورې د ویښتو ډېر ښکلی سوربخون پات پروت دی. اونۍ لا نه وه تېره چې پړنګ پرېښوده چې په سر باندې یې سوکه لاس تېر کړي او دی د کور د پیشو غوندې ملالندی کړي او خرهارۍ شي. یون اوک پوش وچه نور نو د برید د تراسه کولو وخت را غلی دی. په راتلون کې سپیده چاو دی یو کوچنی چاکو ور سره واخیست او د نوی کسی له ایخودلو وروسته ای ورو وویل زما پرانگا د برید یو ویخته با دیده کری. دی پی و لاس پرانگ نزوه او په بل لاسه دسترگو پر اپکی د هغه یو برید غز کرد. یون اوک رانی غشوه په خوشامندوی منه نور نوکره او د ورستی زل پار زینی لاره. پا یون اوک باندی راتلون کشبا بخی نتیری ده. بیره و چه المر زیره و وحی میره دوری جو پتو تروان شی او ده ده پرانگ برید تر حکیم پوری ورسوی. چی سنگه سهار شو او میره دوری جو پتو تروان شو یون اوک ده حکیم پلور وخوزیده او چه پا حقی استرگی ولگیده للیری آوازور باندی وکر ده پرانگ برید میدر تراوری ده. یون اوک طولکی سورت وکره چی سنگه پتی روش پاگو میاشتو کی پرانگ ملگره کر او هغه بلاخره اجازه ورکړه چې یو بریتي غوځ شي. د خپل کیسه په ویاړ او خوشحالي سره وکړه او بیا موټ پرانیست بریتي حکیم ته ونیو. حکیم ویخته واړه ور واړه ځان ډډه کړ چې یون اوک په رښتیا د ژوندې پرانګ بریت راوړی دی. هله را پاڅېد بریتي اورته واچوه او یون اوک ته وویل ته د پرانګ بریت ته هیڅ ضرورت نه لري. بریت د سترګو پر اپ کې پوپنا شو. دغه وخت حکیم یون اوک ته چې حیران حیرانې ورته کتل وویل یون اوک درته ووایه چې سړی ډیر وحشي وي که پړنګ. که یو وحشي ځناور ستا صبر او حوصلې ته تسلیمیږي څه فکر کوي؟ یو انسان به درته غاړه کې نږدي؟ یون اوک غلی وه، ځواب یې نه درلود. حکیم ورته وویل ته نور هیڅ مشکل نه لري، کورته بیغمه ځه. یون اوک را پاسیده، میړه او پړانګې په ذهن کې سره پرتله کړل او دې نتیجې ته ورسېده چې د میړه خپلول ورته مشکل نه دي.
شاعران او بلکې د هنر د هرې څانګې کسان په دې مشهور دي چې نورو ته د خپلو آثارو له رسولو سره دلچسپي زیاته ده، خو ځینې پکې داسې دي چې نورو ته د خپل اثر له رسولو سره دلچسپي ډېره کمه ده. امان الله ژوندی چې نظمونه یې پښتو ادب ته بیل رنګ او خوند وربخښلی دی همداسې یو څوک دی. دی په ډېره مشکله دې ته تیارېږي چې خپل شعرونه نورو ته ولولي. د ده د 500 نظمونو د اورېدو په خوند کې را سره شریک شي.
یو شعر د عنوان یې دی برګ ابرو ګوزه. کاش کې پلار دې راته قهر او غصه وای، ته ولاړه دروازه کې خپلې شونډې دې چیچلی، زما غټ انګوی په لاس کې پرې مې مېژې بېلولی، د وزو مېژو بغ او بوغ وای، تندي وري د کور دننه بغېدلی، زما تبراکې وچې ټکلی په پته کې غوړپ اوبه وای، ستا شنکي شنکي خالونه ستا د مینې ډک لیمه وای، پلار دې کړی راته ښکنځلې، مور دې هم بد بد ویلی، کمکۍ خور دې په ژړا خپه خپه وای، زه د تا کلي کې شپون وای، ګوډه کړې مې د تا سی هغه برګ ابرو ګوزه وای. بل شعر عنوان دی ماتکه. کله چې پورې لاړ شم د خوړ کمرو ته پورې وړکې څادر وغوړوي، وایي راځه چې کینو پر د قیتو په لاس کې ورو یې په شونډو وهي، وایي قیتې به کوو خو زه پلمه وکړمه، بانه بانه وکړمه، وایم چې زده مې نه دي، زه درته هسې کینم، دوی پرونه وغورځوي، زه یې رنګو ته ګورم، د تا د شونډو په رنګ لال او کرو ته ګورم، همداسې تکې سری وي کستا نازکې شونډې، هغه بیا یو ټولی کړي، وایي دا ما یو ډلې خو بیا یو بل پر کوس کړي، بل یوه څیره کوزه کې، یوه رنګینه څیره، یوه ښایسته او تکه سپینه څیره، ورسره پاڼې انځور په اننګو کې یې اور څیره مسکۍ غوندې وي، د تا په مثل ګرانې پرې یوه جینۍ غوندې وي، زه ځان آګار واچوم، د ناپوهۍ برخه مې پل یو بل یار واچوم، ترېنه پوښتنه وکړم، دغه قیته څه نومي، دغه مسکۍ چې ده پرې دغه څیره څه نومي، دی راته مخ واړوي، هغه لویدلې قیته راته کره وبولي، هستا په مثل څیره متکه متکه بودی. کلمه داره دل تا بدرنگ دل تا بدسترگی اوسی دل تا هر خکلی بدسترگی وحی دل تا پا من دزن خال ما وحا دل تا پا سپین مخسپین ریمال ما وحا کڑی لزل پو چخجور نکڑی سترگی پدری سلایی تور نکڑی دل تا راتلی چی نو نظر چی نشی یوشین تاویز دا بد نظر پا خی اوگا پا دی وزر زڑوا دلا اله الا الله کلمه دار پا تتر زڑوا هاده پا یاد گرانه چه ما توپک در لودو بادی ده خکار توپک می هاده زوانه هاده خمار توپک می ها چه نشان سره زنده دشنو مره یو بندو کده دسمال ده تا ده سروگو تو تنکه یو بندو پا کمربند یه سپین غمی زلی دل یو چو مره یو چو پاولی زلی دل قطار وزمه یه لمرمه یو دکا ده قنداک خواله تش ناله یو دکا چه ما برواخست چه بخکار تطلمه تبه وی ناست ده چینه پا غاله ده خپل خاورین منگیس را شمال بلو بکرلیستا لول ول پی کس را کرابه ده لپا دکا لتک سپین او بو تکرهی با باد واخست دوستا لنازک او گو شولی مسکهی بلگا بوچ با ده سر بارخوش ول پشرنگ و شرنگ بگران استا ده ملوند باوش ول بیا بلش سمش ولی تازه غطهی بگولی ده اشق لنمش ولی را تورو و بده ویل کوتر و نولی بگام بیاوی لنا کوترش نیدی نظری ور سرشته دی پیری نزوانی مرگ دی نکری ما بویل نی ولم زبر دا پیر پتود که پچانگ خاص ولم خو اوز چی هر چکوام آنچی کوتر ولم هاشنی او سپین سپینی لکمر مر ولم ترات من وای نو اوز پختن کوام ریختیا ریختیا بوای لشنو کوتر و سرا اوز گران نشت پیری کن اوستان خوکشی زلگای زما پر مرگی زما په ټول شروع کې چې ډیر مخوخی دغه شیر د چنوانې دغه قاله دغه قله په کاڼو مه وله یادی که زما جانان خاپوړی کړي دا هر یو کاڼی مې په روح لګیږي دا هر یوه کاڼی زخمی کړم ولا دا هر یوه کاڼی ټپي کړم ولا هر یو دیوال کې راته ښکاري ګوتې په هر دیوال یې او سړی تیر کړی هغه د خټو زینه وینئ پکې په دې هغې پورته منګای تیر کړی ها دریچه چې اوس کوترو پکې ځاله کړې هغې له هغې به په غلا راکتل زه به چې دلته په دې تیږه ناست وم له ها درچینه به یو چا راکتل دغه کله په کاڼو مه ولیه هر یو دیوال یې څو خبرې لري هر یو دیوال یې د هغې د خولې سندرې لري هره یوه لوټه یې کیسه کړي راته سمه هغه شي اشاره کړي راته نو دا کله په کاڼو مه ولیه ای وړکو ټولو ته زارۍ کومه خیر که هغه اوس له دې نه تللې هغه هغه له دې قلې نه تللې خو زه اوس هم چې په دې لاره ځما په هغه لوړه دریچه کې د هغې په پیکي ګل وینم د دروازې په زنګ وهلي ځنځیر د هغې ته کسره منگول مینما
د جینو کسانو یو شمیر بریاوی دومره لوی وی چی نوری بریاوی که با ارزش هم وی لپام او غرزی
لوی فیزیک پو اینشتاین هم داس یو څوک دی. د نه یوازې د بشر د علم په پرمختګ کې لویه برخه واخیسته، بلکې په دنیا کې یې د سولې د ټینګولو لپاره هم د خپل وس په اندازه هڅې کړې دي. استاد منلی د اینشتاین د ژوند په سیاسي او اجتماعي اړخ خبرې کوي.
اینشتاین د علم تر څنګ په اجتماعي ژوند کې هم یو متحد او ژمن کس پاتې شوی دی. د سوله غوښتونکی و، نو ټول هغه څه چې د جنگ خواته ټولنه لیږدوي د هغې سره په مخالفت کې و.
استاد منلی یو ځای مې لوستی و، دته د اتوم بم پلار ویلی و.
هغې ته راځو، هغه خبره هم ډېره جالبه خبره ده. شاید چې د بم جوړېدل شاید د سولې د هڅو یوه برخه وه. دی د ټولو سوله غوښتونکو حرکتونو سره مل دی، او په نتیجه کې د تشدد سره، د زور زیاتی له استعمال سره، او د اردو له اساساتو سره په جدي مخالفت کې دی. او حتی دی په یو ځای کې لیکي چې که چیرې زه واک ولرم، لومړی شی چې له منځه وړم هغه به اردو وي. نو په دغه وخت کې چې دی ژوندی دی، په 1914 کال کې لومړۍ جهاني جګړه پیل شوې ده، تر 1918 کال پورې دوام کوي. د هغې نه وروسته چې آلمان دا جنگ بایلي، په دوی باندې ډېر سخت شرایط تحمیلیږي، او په نتیجه کې د آلمان خلک یو ډول د محرومیت احساس کوي، او په آلمان کې د نازی فکر پلویان ډېر زر پرمختګ کوي چې په 1933 کال کې قدرت هم نیسي. نو د 1940 کال نه د اینشتاین سره مخالفتونه په آلمانی ټولنه کې ډېر زیات دي، او دته په ډېره بده سترګه کتل کېږي. د
ځکه چې دی سولهپال افکار لري، او جرمنیان چې دي په جنگ کې شکست کړی ده، عقدې لري، او یو ډول تشدد خواته روان تمایلات لري.
او بل دا چې دی یهودي نژاد دی، نو دا دوه خبرې سره یو ځای کېږي، او د ده په ضد باندې حرکتونه د بېلابېلو سیمو کې پیل کېږي، او د ده آثار سوځول کېږي. یو منفور شخصیت معرفي کېږي. کله چې نازی ګوند قدرت ته رسیږي، نو په آلمان کې د ټولو هغو کسانو پر ضد چې د جنگ د مفکورې سره په تضاد کې دي، یا اجتماعي نظریات لري، یا آزاد فکر لري، او له بل لوري د یهودیانو په ضد یو ډېر شدید کمپاین روان دی، او د دې خطر شته دی چې اینشتاین په دې کې صدمه وګوري. نو دی د 1919 شاوخوا کې مجبوریږي چې لاړ شي امریکا ته.
نو دوم جهانی جنگ لا پیل شوی نه دی.
په دغه وخت کې چې په آلمان کې دا حرکتونه روان دي، د په انګلستان کې د یو اخبار سره په مرکه کې وایي چې نن ماته په آلمان کې د یو آلمانی عالم په سترګه کتل کیږي، او په انګلستان کې راته د یو سویسی یهودی په سترګه کتل کیږي. که چیرې زما طالب بد وي، او که چیرې قدرت دا غوښته وای چې زه د ډېر بدبخته واوسم، نو په آلمان کې به راته د سویسی یهودي په سترګه کتل کېدل، او په انګلستان کې به راته د آلماني عالم په سترګه کتل کېدل.
ځکه چې په آلمان کې د یهودو مخالفت پاوج کې و، او
انګلستان کې د آلمانانو
جرمنیانو مخالف و.
کله چې د امریکا ته ځي، په امریکا کې هم د هغو کسانو په مقابل کې چې د ټولنیز تفکیک یا سیګریګیشن طرفداران دي، د هغو په مقابل کې ځینې دریځونه نیسي.
یعنی د هغو خلکو چې
تور او سپین سره بیلوي، د تور او سپین د بیلتون غوښتونکو په مقابل کې ځینې دریځونه نیسي، چې دا هم ورته یو څه ستونزې پیدا کوي. د 1919 کال د اګست په 2مه درې تنه عالمان فزیک پوهان چې شیلر نومیږي، ادوارد ټیلر او اوجن ویګنر، درې واړه د هنګری یهودان دي. د د فکر دی خبرې ته راړي چې آلمانان لګیا دي د اټوم د قدرت نه د استفادې کولو لپاره، او د هغې نه د بم د جوړولو لپاره فعالیتونه کوي. او د تبن په دې خبره باندې پوهېږي چې دا کار ډېر ممکن دی. په دغه نیټه باندې یو لیک د امریکې ولسمشر روزویلټ ته لیږي، او ورته وایي چې د علم وروستیو اکتشافاتو دا ثابته کړې ده چې د یورانیم په مرسته باندې، چې یورانیم په خپله داسې یو ماده ده چې په طبیعي ډول باندې ماتیږي او بل شی ترې جوړیږي، په سرب ترې جوړیږي او اشیاء وړاندې کوي، که چیرې ډېره اندازه سره یو ځای واچول شي، نو دا په تدریج سره یو اتوم د یورانیم چې ورانیږي هغه انرژي تولیدوي، او شاوخوا ته ډېر نور اتومونه ځان سره ورانوي، او په دغه شکل دا په ډېر کم وخت کې ډېره زیاته انرژي خوشې کولای شي. نو د روزولټ لیکي چې کچیر دغه بم یعنی دغه د انرژي منبع په یو کشتۍ کې کوم بندر ته یوړل شي، نو نه یوازې دا چې بندر له منځه وړي، بلکې د بندر شاوخوا سیمې هم له منځه وړلی شي، او ډېره ستره انرژي ده. او روزولت وایي چې امریکا باید په دې برخه کې کار وکړي او د یورانیوم ذخیرې جوړې کړي، ځکه چې المانان په دې کار باندې لګیا دي. همدغه د ده سپارښتنه باعث کیږي چې امریکا د منهاتن په نامه باندې یو پروژه پیل کړي د اتوم بم د جوړولو دپاره، او ډېر ستر فزیک پوهان په دې کې ګمارل کیږي. په هغه وخت کې د لومړۍ ډلې د کار دپاره $6,000 تخصیص هم ورکول کیږي چې دوی په اتمي فزیک کې څېړنې لا پسې پراخه کړي او د بم د مهارولو کار په مخ بوزي. په 1945 کال کې لومړی بم په جاپان کې چوي او په زرهاو کسان پکې تلف کیږي. د هیروشیما او ناګازاکی ښارونه د اټومي بم په مرسته باندې ړنګیږي. اینشتین بیا په دې وخت کې وایي چې زه پښیمانه یم چې په هغه وخت کې مې دغه لیک باندې خپل لاسلیک وکړ. اینشتین همدغه راز د سهونیستي حرکت ملاتړی دی. سهونیستي حرکت هغه حرکت دی چې د اروپا یهودیانو لپاره په پلستین کې د مشتیدو هڅې کوي، او هلته ورته د یو حکومت د جوړولو، د یو دولت د جوړولو دپاره کار کوي. کله چې د دویم نړیوال جنګ نه وروسته د انګلستان په مرسته او د ځینو نورو هیوادونو په مرسته د اسرائیلو دولت رامنځته کیږي، په 1940 کال کې د دیر یاسین په نامه باندې یو کلی کې 100 کسه یهودي افراطیان، 250 کسه فلسطینیان وژني، چې دا په نړۍ کې یو ډیر بد عکس العمل ښکاره کوي. او اینشتین د یهودیانو دغه عمل ډیر په کلکه غندي. په 1940 کال کې دته وړاندیز کیږي چې د اسرائیلو ولسمشر شي.
دیر یاسین په کال
او د دغه وړاندیز ردوي. د ردول علت دا دی چې د اسرائیلو ولسمشر ډیر ځله دې ته مجبور کیږي چې داسې اسناد لاسلیک کړي چې دی پرې باور نه لري. او اینشتین وایي چې زما د پاره دا د تصور نه لري خبره ده چې داسې څه باندې خپل نوم ولیکم چې باور پرې ونه لرم. نو سره له دې چې د سهونیستي حرکت ملاتړی هم دی، مګر کله چې سهونیستي حرکت افراطیت خوا ته ځي، دی په مقابل کې هم درېږي. دی همدا ډول د اسپانیې د جمهوري غوښتونکو په ملاتړ کې ولاړ دی او کوشش کوي چې امریکا د فرانکو د استبدادي نظام په مقابل کې د جمهوري غوښتونکو ملاتړ وکړي. نو په ټولنیز ډول باندې یو فعال، متحد
او سولپال
شخصیت دی. د سړې جګړې په وخت کې،
د دوم جهانی جنگ
وروسته چې د شوروي اتحاد او د امریکا ترمنځ د تسلیحاتو مسابقه شروع کیږي، د وسلو د لمنځه وړلو طرفداري کوي او هڅه ده چې باید اتمي وسلې لمنځه وړل شي. او د همدغه فعالیتونو په نتیجه کې اف بی آی دته د دولت د دشمن په سترګه ګوري. د امریکا د پولیسو اداره د ترتارن لاندې نیسي او د ژوند وروستي کلونه د پولیس ترتار لاندې تیروي. بلاخره اینشتین په 1955 کال کې مري. وصیت دا کوي چې د ده جسد دی وسیزل شي، مګر د عدلي طب کوم ډاکټر چې د ده د بدن تشریح کړی ده، ځکه چې مړی باید وکتل شي او د مرګ علتونه پیدا شي، د ده ماغزه او سترګې له جسد نه بیلوي او هغه ځان سره ساتي. چې بیا په 1980 کال کې یو ژورنالیست دا خبر پیدا کوي او بالاخره د اینشتین ماغزه اوس د علم د عالمانو د استفادې لپاره یا د عالمانو د کتلو لپاره د عدلي طب په مرکزونو کې خوندي دي.
یعنی دوی په دې تمه دي چې د دې نبوغ راز معلوم کړي.
د نبوغ راز معلومولو په باره کې څېړنې روانې دي. البته دا څېړنې اسانه کار نه دی، نو ځینې نظریات بیا هم د مغزو د څېړلو نه راایستل شوي دي.